چې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو مازیګرنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت دی. دا خبري مجله د نیم ساعت لپاره د پکې اوري چې په کندهار کې 15 وسلول وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي وسلول د دې ولایت پر یوې ولسوالۍ د یوه لوی برید پلان لري. نور مسایل هم څېړو. زه سالم چې امن امیرزای را سره په تخنیک کې مرسته کوي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. اجمل اندي وړاندې کوي.
دا خو سیمه چارواکی وایي چې ټول هغه حمله کوونکي وژل شوي چې د دې ولایت د ترافیکو پر مدیریت یې نن سهار یرغل کړی و. افغان چارواکی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده یې امریکایي چارواکو ته سپارلې ده. او برطانیې نن له عراق څخه خپل ټول سرتیري ایستل پای ته ورسول. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې ټول هغه برید کوونکي وژل شوي چې د دې ولایت د ترافیکو پر مدیریت یې نن سهار برید کړی و. د خوست یو امنیتي چارواکي چې نوم یې څرګندول یې نه غوښتل ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې پولیس، یو د ملي اردو سرتیری، یو ملکي وګړی او درې حمله کوونکي وژل شوي او څلور تنه پولیسان او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. دا طالبانو ویان زبی الله مجاهد د حملې مسولیت منلې او ادعا یې کړې چې تر 500 زیاتو افغان او بهرنیو پولیسو او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خو امنیتي مسولانو بیا د په دومره شمیر کې د مرګ ژوبلې وختل رد کړي دي. بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه د خپلو عسکرو د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په سیمه کې دا مهال وضعیت تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده یې امریکایي چارواکو ته سپارلې. په دې اړه بحث د افغانستان د امنیت په شورا په وروستۍ غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه وشو. د ولسمشر د ویندوی له دفتره په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند لپاره ټاکل شوي کمیسون ته دنده ورکړل شوې څو د دې سند پر نورو زمینو همکار وکړي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له تایید وروسته د هم امریکایي چارواکو ته وسپاري. په کابل کې د پاکستان سفارت رسنوي ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر به سبا کابل ته ورسیږي. د پاکستان د سفارت په وینا د نوموړي دا سفر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین په بلنه ترسره کیږي او په کابل کې به د خپل سیال سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. همدارنګه به نوموړی د سې شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. افغان چارواکو ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر سره به په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره نوموړی له ځینو افغان چارواکو سره هم لیده کاته ولري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مسلکي پوهې د کچې د لوړولو په هدف د پولیسو د لومړنۍ زده کړې موده اتو میاشتو ته لوړه شوه. د دې وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې کار څخه هدف دا دی تر څو پولیس وتوانېږي هغه مسایل چې ورته لازم دي په سمه توګه زده کړی شي.
تصمیم بر ای شد اما مزامین معینه را که
دی وایی دا پریکړه د دې لپاره وشوه تر څو هغه چې پولیس ورته اړتیا لري هغه څه په دې روزنیزه دوره کې تنظیم شي او پولیسي زده کړي. پولیسو ته تر دې مخکې شپږ میاشتې مسلکي روزنه ورکول کېده خو په ډېرو سیمو کې خلکو داسې انتقادونه کول چې د افغانستان پولیس لکه څنګه چې لازمه ده مسلکي پوهه او وړتیا نه لري. سموکاګلا ازادي راډیو ناوړی. په لغمان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په هغه سیمه کې چې کوچیان پکې میشتې د دوی او وسلوالو مخالفانو ترمنځ ډزو کې دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان فیضان الله پټان ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوي کوچیان دي او په ټپیانو کې درې کوچیان، یو پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري شامل دي. د څرګنده کړه چې دا کسان د کوچیانو په منځ کې د پټو شوو وسلوالو مخالفانو په ډزو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په ولسي جرګې کې د کوچیانو د کمیسون رئیس حبیب افغان ویلي چې پر کوچیانو د لغمان د والي په امر امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوي. د دا هم رد کړی چې د کوچیانو په منځ کې وسلوال طالبان پټ شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې څو پرله پسې بمي بریدونو نن لږ تر لږه 13 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. یو ځان وژونکي بریدګر د پایتخت بغداد د شمال په 40 کیلومتره کې لږ تر لږه و کسان وژل چې ډېرې پولیس و. په عین حال کې د بغداد په ختیځو او لویدیځو څنډو کې د سړک د غاړې څو چاودنو شپږ تنه نور وژلي دي. د دې بریدونو مسولیت تر دې مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنې و ورځ وروسته له هغې کېږي چې پرون په کرکوک کې خونړي برید 20 کسان ووشل. له بلې خوا برطانیې نن په عراق څخه د خپلو سرتیرو ایستل بشپړ کړل. د برطانیې زیات شمیر پوځیان له عراقه په 2009 کال کې وتلي وه، خو یوه اندازه د عراقي پوځیانو او پولیسو د روزنې لپاره په عراق کې پاتې وه چې نن د دغه سرتیرو وطنه هم بشپړه شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې ګوندې د ده د حکومت او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی. د نتنیاهو له خولې ویل شوي چې د اوباما له ادارې سره د ده د حکومت د اختلافاتو په اړه په راپورټونو کې مبالغه شوې ده. نتنیاهو زیاته کړه هغه د نظر اختلافات چې د ده د حکومت او اوباما د ادارې ترمنځ موجود دي هغه دوستانه اختلافات دي. دا اسرائیل صدر اعظم وروسته له هغې چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره ولیدل، د باراک اوباما هغه غوښتنه یې رد کړه چې له اسرائیل یې غوښتي وه د 1980 کال له جګړې د مخه د سرحدونو په بنسټ دې له فلسطینیانو سره د سولې راتلونکي خبرې پر مخ یوسي. اسرائیل دغه جګړه کې لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې تړانګه لاندې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن پر ولسمشر علي عبدالله صالح کړی چې خپله ژمنه دې عملي کړي او له 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته دې نن واک خوشي کړي. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالات په یمن کې د واک پر سوله ییز انتقال ټینګار ته دوام ورکوي، څو د دې په وینا خلک وتوانېږي د یو باثباته ډیموکراټ او بسیا یمن د جوړولو لپاره کار وکړي. تر دې مخکې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی و چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل که چیرې له واک څخه لرې شي نو په یمن کې به د القاعده شبکې ته دروازې پرانیستل شي. صالح پرون په خپله تلویزیوني وینا کې د یمن په ګاونډ کې د خلیج پر عربي هیوادونو سربیره د ده په وینا پر نړیوالو زبرځواکونو له انتقاد سره سره دوی په دې هیواد کې د مظاهره چیانو په مالي ملاتړ هم تورن کړل چې ګواګې دغه مظاهره چیان پر مشروع حکومت د کودتا هڅه کوي. او په کوردستان کې نن د حکومت ضد مظاهره چیانو پر یو موټر له تاوتریخوالي ډک برید وکړ او په خپله ولکه کې راوست چې په پایله کې پولیسو هم مداخله وکړه. دا پېښه یوه ورځ وروسته له هغه رامنځته کېږي چې پرون په زرګونو حکومت ضد مظاهره چیانو په دې هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه وکړه. دا مظاهرې د 2009 کال راوروسته د حکومت ضد له لویو مظاهرو ګڼل کېږي. همدارنګه د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي پر غاړه د باتومي په تفریحي ښار کې هم په سلګونو خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړې. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 8 دقیقې شوي. نن یک شنبې ده، د غبرګولي یا جوزا اوله چې د مې له 22 سره برابر ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تروریستي پېښې تېره اونۍ ډېرې سوي دي. په کندهار کې 15 وسله وال وژل سوي چې د هغوی قمندانان هم په وژل سوو کې شامل دي. روانه اونۍ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړېږي. دا چې هدف یې څه دی په همدې خبري مجله کې اوري. د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان نن په کابل کې خبرلانه ته وویل چې تروریستي حمله تیر اونۍ د وړمې هغې په پرتله په سوله کې 15 ډېرې سوي دي. نوموړی همداراز وایي چې تیره اونۍ د ولسي خلکو په مرګ ژوبله کې هم 40% زیاتوالی راغلی دی. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانانو څرګنده کړې وه چې روان دوبه به په دې هېواد کې تروریستي پېښې ډېرې سي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو ډېرېدل بېلابېل لاملونه لري. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي. زمري بشري خبریالانو ته وکړه ویل چې لومړی لامل د هوا ګرمېدل دي.
نخست گرم شدن هوا و رسیدن تابستان، ثانیاً
لمړی د هوا ګرمېدل او د دوبی را رسیدل، دوم د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمېر عملیاتو اعلان، او دریم د رواني او تبلیغاتي کمپاین په خاطر د غړول عملیات ډیر سوي. زمونږ په نظر د دغو درو لاملونو لامل تیرونی عملیات ډیر سوي.
هفته گذشته بوده.
در شغلی بشری په خبره چې پتیرونی کې د ولسی خلکو پولیس او ترهګر مرګ جوړله په بیلابیل او کچو کې وړه سوي
111 تن از شورشیان مسلح در هفته گذشته از بین رفتند. 14% تلفات شورشیان
پتیرونی 111 وسلوال ترهګر وژل شوی چې پتیرونی کې 14% ډیروالی کوي. لبدمرغه 2 ولسی خلک وژل شوی چې 4.5% ډیروالی کوي. 9 تن د هیواد ملي پولیس د نظم او امنیت پلار کې وژل شوی. د پولیسو په برخه کې موږ د 6% ډیروالی شاهدان یو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت امنیت چې د وسلوال مخالفینو په ترهګریزو حملو کې 15% ډیروالی راغلی، خو پر دې ټکی هم ټینګار کوي چې د مخالفینو جنگي وړتیا کمزورې شوې ده. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پیټریس په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د دې کال په دوبی کې به د ترهګرو او وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه ډیر سي. جنرال پیټریس وایي په دغو اټکل سوو حملو کې کیدای سي ډیر مرګ ژوبله ولسي خلکو ته پیښ سي. دغه امریکایي چارواکي داسې وخت د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي چې ویل کیږي په ډیرو غونډو کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو سخت انتقادونه کیږي چې د ولسي خلکو ژوند ته پام نه کوي. ملګرو ملتونو هم د جګړې له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو ژوند ته ډیر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د جرمنی د شپیګل مجلې د راپور پر اساس د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړی استازی میخائیل ستینر د وسلول طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د راپور له مخې لومړی غونډه په قطر کې شوې، دوی نورې په جرمنی کې. په دغو خبرو اترو کې ملا محمد عمر ته نږدې د طالبانو استازی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د استخباراتي اداره یا CIA ګډون لري. له وسلول سره د روغې جوړې او د سولې د خبرو اترو مسله په داسې حال کې توده سوې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني هم زیاته سوې ده. په کندهار کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او د غومره نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دغه وسلول تیره ورځ او نن د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان دي. محمد صادق رښتینی له همدې شاره رپورټ لري.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال وژل سوي او د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 نور زخمیان دي. د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي رادیو ته پر ټلیفون وویل دغه کسان د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ د پاشمول او ملایانو په کلیو کې مړه او زخمیان سوي. سرحدي وویل په یادو عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو څخه زیات شمیر وسلې او ماینونه هم ځواکونو ته په لاس ورغلي. ولسوال وویل په ځینو سیمو کې عملیات پای ته رسیدلي او په ځینو سیمو کې لا هم روان دي.
افرادیم لیدی زخمیانیم تقریبا در آتیه دال بیم و نیلیون کنوی ساعت وانو فرمان گیریم.
کچه هم وسلوال و طالبانو پا دیارت سندی ویلی خوایی چی تیر ورزی در جلی ولسوالی در نادا پسیمکی در دوی او امریکایی اسکر و ترمنز خونری جگره سبی. طالب ویان کاری سپ احمدی وی داغ جگره چی سهار لس بجه پیل سوا و ترمازگاره دوام درلود. په نتیجه که بحرنوی سرتیرو تا در سر او مال درانه تلفات اړولی.
خبری مجله اوری.
د نورستان امنیه قومندان وایي د غربي نورستان پر دوه بلوسوالي په سلګونو وسلول طالبان راتوسوي او د یو لوی بریټ پلان لري. یو امنیتي پوسټه هم د نموړي په خبره چینه ولیده. تفصیل له کونړه د روح الله انوري پر رپورت کې.
د نورستان امنی قومندان مل پاسوال شمس الرحمن زاهد له پارون څخه پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو څخه د دوه بلوسوالي شاوخوا سیمو ته په سلګونو طالبان راټول شوي او غواړي چې ولسوالي ونیسي.
دا طالبان
هغه ویل د یک شنبه په سهار وسلوالو طالبانو پر یو امنیتي پوسټه برید کړی چې په ترس کې پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی او د دوی پولیس له پوستې په شا شوي دي. ښاغلی زاهد وایي دوی له مرکزي دولت څخه د ملي اردو او هوایي ځواک غوښتنه کړې څو په دواب او د نورستان په نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. طالب وین زبیح الله مجاهد پر تلیفون ازادی راډیو ته دا وکړه چې په دواب کې یو امنیتی پوستنی ولی درې پولیس سره د وسلو طالبانو سره یوځای شوي دي او ولسوالی محاصره کړې ده. مجاهد همداراز دا وکوي چې د برګی مټال په ولسوالی کې د محلي پولیسو یو قومندان چې مولوی غلام الله نومیږي د خپلو یو شمیر ملګرو او وسلو سره د طالبانو لیکو ته ورغلی دی. خو د نورستان د امنی قمندانۍ مسؤلین د طالبانو لخوا د مولوی غلام الله د تسلیمېدو خبره نه مني.
ټاکل سوی په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه جوړه سي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې هڅو ته د سیمه ییز ملاتړ راجلبول شول سوي دي. حمید مومن د بهرنیو چارو وزارت له ویان ظاهر فقیری سره په دې باب مرکه کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی احمد ظاهر فقیری ټاکل شوی ده چې په روانه اونۍ کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په کابل کې یو درې اړخیزه ناسته جوړه شي. که تاسو دا ووایئ د دې ناستې اساسي هدف څه دی؟
ټاکل شوی ده چې د هغې اونۍ په بهیر کې د درې اړخیزه ناستې د افغانستان، پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وشي. د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په هکله، د سیمه ییزو همکاریو، د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هکله، همداراز د روابط د پراختیا په هکله خبرې اترې وشي.
پلا افغان حکومت دا ډول غونډونه څه ډول تمه لري چې مثلا دا په درې واړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د همغږي په پیاوړي کولو کې څه ډول مهم رول ولوبولی شي؟
البته د افغانستان حکومت مشخصه طرحې لري د دغه نشست لپاره چې جزئیات به وروسته پاسته او ستاسو لخوا ستاسو له طریق محترم هیوادوالو ته ورسي.
ښاغلی فقیر، په دې غونډه کې به د درې واړو هیوادونو په استازیتوب کوم چارواکي برخه واخلي؟
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا، د افغانستان او د پاکستان په اړه مخصوص استازی، او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي، او د محترم لودین د دغه نشست ریاست هم په وزارت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ظاهر فقیری و چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په باب معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په کابل کې د ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره په یو غونډه کې خپل ستونزې او پرمختګونه وڅېړل. د مخابراتو وزارت چارواکي ویل دي سره به د هیواد په بیلابیلو برخو کې مخابراتي ستونزې هوار سي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د مخابراتو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د خپل ولایتي چارواکو د نظریاتو پر راټولولو سره به وکړای شي د مخابراتي خدماتو پوښښ لا پراخ کړي. دغه درې ورځنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه چې د بیلابیلو ولایتونو د مخابراتو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین د غونډې په پیل کې د دغو ناستو هدف داسې په ګوته کړ.
لومړۍ برخه یې د مخابراتو د وزارت د مرکزي ریاستونو او د ولایتو د ریاستونو همغږي یا همانګي ده چې په کارونو کې همانګي راشي. دومه برخه البته د دینا مهم هدف دا دی چې تاسو محترم خویندې ورونه چې د ولایتو نه متشریف راوړی دی. دریمه برخه فکر کوم د اهدافو په جمله کې د مرکزي اداراتو لخوا د راتلونکي کال پلان او عادي بودیجه او انکشافي بودیجه دی.
ښاغلی سنگین خپل راتلونکي پلانونه هم تشریح کړل چې پکې د مخابراتي خدماتو پراخول، د انټرنیټ د اسانتیاو برابرول، د انټرنیټ او ټلیفوني خبرو د بایو کمښت او د نوري فایبر پراختیا شامل ده. د دغه غونډې ګډونوالو چې تر ډیره د ولایتونو د مخابراتو مشران وو ویل سره لدې چې د مخابراتو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو تر اوسه هم امنیتي ستونزو په ډیرو ځایونو کې د دوی د فعالیت مخه بنده کړې ده. د کندهار د مخابراتو رئیس شاه محمد اسحاق په دې اړه وویل
چې د مخابراتو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي تر اوسه پورې، نو دا هغه په اړه مشکلات لرو او په خپل په داخل د ښار کې موږ ټول پوستي بخش او تخنیکي بخش د مخابراتو ټول په حال دي.
اوس په هیواد کې د یو دولتي مخابراتي شرکت ترڅنګ څلور نور شخصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې تر ډیره د موبایل ټلیفونونو اسانتیاوې رامنځته کړي. که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې خلک د مخابراتو له پوښښ څخه خوشاله دي، خو د خبرو کولو له زیات لګښت څخه سر ټکوي. د هیواد په ځینو ناامن ولایتونو کې بیا خلک له دې شکایت کوي چې د شپې لخوا ځینې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیتونه بندوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه زه فراد ولایت بلبلک ولسوالی استاد سره په تماس کې زه د افغانستان شرکت رئیس کوم دا تقاضا کوم چې نو د بلبلک خاده باید بیا اتیا کار نه کینو دا تقاضا موږ ټول وطنونو بشته بلبلک چې خوښ د افغانستان خاده پاله کې والسلام.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې د دې هیواد اوسنۍ اقتصادي وده پر بهرنیو مرستو متکی ده او د دې لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي باید لا ډېرې هلې ځلې وسي. حضرت عمر زاخلوال دغه خبره د افغانستان د مشرانو جرګې عمومي غونډه ته وکړه. نوموړي زیاته کړه د کرنې او قانون په برخه کې کار کولی سي چې له اقتصادي پلوه افغانستان د نورو له احتیاجه خلاص کړي. نور حال د زبیر ژمن په رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي سکتور جګپوړي چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې په دغه هیواد کې د شوي اقتصادي پرمختګ اساسي علت بهرنۍ مرستې دي او د دې لپاره چې په دغو مرستو پورې تړاو له منځه ولاړ شي باید کورنۍ سرچینې پیاوړې شي. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل داسې نه ښکاري چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې له دوه درېو کلونو وروسته په همدې اندازه چې دي دوام وکړي، نو له همدې امله باید بدیل ورته رامنځته شي. هغه وویل چې د دغو مرستو له کمېدو سره به د افغانستان روانه اقتصادي وده همداسې دوام ونه کړي او ستونزې به رامنځته شي.
متاسفانه زموږ اقتصاد پایدار اقتصاد نه دی، زموږ اقتصاد په مرستو باندې ولاړ اقتصاد دی. زموږ اقتصادي رشد مو چې کوم ویلې چې کافي اندازه زیات شوی دی، زیات دلیل یې چې دی عمده دلیل افغانستان ته د مرستو راتګ دی. دا که فوجي مرستې دي، دا که غیر فوجي اقتصادي مرستې دي، نو ډېر زیات پیسې راځي دلته. همدغه دی چې اقتصادي په حرکت باندې اوسې او رشد همدا کړی. که چېرته دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل په سلو کې، په هغه وخت کې به مونږ بیا وګورو چې مونږ اقتصاد به کافي اندازه د ستونزو سره مخامخ اوسي.
زاخلوال وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستو لومړنی بدیل د قانونو برخه ده چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې د وستلو په برخه کې یو لړ اقدامات شوي دي. د مالیې وزیر همداراز وویل چې طبیعي سرچینو او د کرنې په برخه کې کار به وکولای شي چې له اقتصادي پلوه له پښو درېدلو سره مرسته وکړي. د وسلوالو طالبانو د نظام لره پرځیدو وروسته په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل چې نه یوازې د دولتي ارګانونو د ودې سبب شوي، بلکې په بیلابیلو برخو کې خصوصي سکتور هم په حرکت راوستی.
د کارګرو په وړاندې اساسي ستونزه د هغوی نامسلکي توب دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې ځینې حرفوي کورسونه په پام کې نیولي دي. مخفي عزیزي له کابله په دې باب نور معلومات راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د بیکاری په اړه تر اوسه پورې کوم رسمي ارقام نه دي موجود، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکاری کچه مخ په لوړېدو ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیره امنه افضلی وایي په پام کې لري چې سږ کال داسې سروې وکړي چې په هغه کې په افغانستان کې د بیکاری لاملونه هم وڅېړل شي. میرمن افضلی وویل چې دوی بیکار ځوانانو ته د کار د موندلو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې کړي، خو د دې په وینا په افغانانو کې د بیکارۍ یو اساسي علت د ماهر کارګرانو کمښت دی.
کارګر غیر ماهر،
موږ ډېر شمېر غیر مسلکي کارګر لرو. په دې اړه که څه هم موږ د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د عربي هیوادونو سره تړونونه لرو چې زموږ ځوانانو ته دندې ورکړي، خو زموږ ځوانان مسلکي نه دي او د دې لپاره دوی باید لومړی وروزل شي. د همدې ستونزې د هواري لپاره موږ روزنیز حرفوي او فني کورسونه برابر کړي دي څو غیر ماهر کارګر مسلکي کړو چې بلاخره د کار بازار ته ورګډ شي.
میرمن افضلی دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ په کابل کې له کار سره د تړلو دریو ادارو ترمنځ د یوې ګډې ناستې په مهال وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د کار د نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ جوړه شوې، په افغانستان کې به د بیکارۍ لاملونه او د کارګرانو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لارې وموندل شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کار د نړیوال سازمان مشر هیروی بوغژی همدا تاییدوي چې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د ده په وینا د افغانستان د نفوس په سلو کې اویا ځوانان جوړوي چې باید د کار زمینه ورته برابره شي. ښاغلي بوغژی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې په دغه برخه کې د شتو ستونزو په هواري کې به ورسره لازمه همکاري وکړي. که څه هم په افغانستان کې د بیکاری یوې ستونزې ته چې د ماهر کارګرانو نشتوالی دی مخکې اشاره وشوه، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې استازی عبدالسلام کوهی چې په دې غونډه کې موجود و ځینې نورو لاملونو ته هم اشاره کوي. دی په هیواد کې د صنعت روان کمزور حالت هم په ځوانانو کې د بیکاری د کچې د لوړېدو یو علت بولي.
نبود زمین کافی،
د کافي مځکې، برېښنا او اوبو نستوالی اساسي ستونزې دي. که وګورو موږ څومره اوبه او مځکه لرو چې له هغې څخه کار نشو اخیستلی. همداسې لومړی خو برېښنا نه لرو، او که یې ولرو نو بیه یې ډېره لوړه ده چې فابریکې مو نسي کولی د نړۍ د نورو هیوادونو له فابریکو او تولیداتو سره سیالي وکړي. هیله ده چې په دې اړه ګډ کار وسي او د حل لپاره یې سمې پریکړې وسي. څو کولای سو اقتصادي وده ته ورسیږو چې زموږ د ټولو هدف دی.
دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د کار سلمه نړیواله ورځ په ژنیو کې ولمانځل شي او د دې سیمینار وړاندیزونه به په دغه کنفرانس کې د افغانستان د کارګرانو د ستونزو په استازیتوب وړاندې شي. دا چې دا درې ادارې به په دې کنفرانس کې د کارګرانو ستونزې څومره درجه بندي او د حل لارې پیدا کړي لا څرګنده نه ده. خو د کتونکو په وینا بیکاري ځوانان له ډول ډول ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمیر ځوانان په دې اړه وایي
مجمل متک کار نمی لوي خلک ته بیهی وزګاری زیات ده خلک ډیر تشویش ده دولت نه خواهش کو چې موږ ته یو کار زمینه پیدا کړي بس دغه نه هر جنجال جوړیږي بس بعضې کسان پودر کېږي هغه کېږي همدم بیکاري نه خاص کار نسته چې خلک سرګرم کار کېږي که نه نس شرکتو نسته هغه نسته نور
مسعود کابل نه د موټرشوی کومه بیکاري دی ډېر افغانستان کې موږ ته باید مشکل لرو موږ باید ډېر لږ زره موږ ته دولت کار ورکړي موږ مشکل لرو همدغه مشکل هم ده زه یو دوه کاله کېږي څه بیکاره یم.
په افغانستان کې د بیکاری ستونزې له هیواده د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر هم تند کړی چې له امله افغانان بهرنیو هیوادونو ته دا ډول سفر په مهال له مرګونو پیښو سره هم مخامخ کیږي. د انډونیزیا او یونان په اوبو کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو د بیړیو د ډوبیدو په پیښو کې په لسهاو افغان ځوانان د سمندري ژویو ښکار شول. د کتونکو په وینا که د بیکاری د ناسور د علاج لپاره غوره ګامونه پورته نشي نو ممکن د هیواد اوسنی نسل چې لا دمخه د جنګونو له کبله ځپل شوی له نه جبیره کیدونکي ناورین سره مخامخ شي.
د افغان تخنیکی او مسلکي زده کړو له انستیتوت څخه د یکشنبه په ورځ 109 تنه محصلین په بیلابیلو رشتو کې له زده کړې وروسته فارغ شول. د پوهنې وزیر د فارغانو لپاره د کار نشتوالی لویه ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر له خصوصي او نورو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې دغو محصلینو ته د کار زمینه برابره کړي. زکیه غیاسی پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي سخ کال خپل زیاته پاملرنه د تخنیکی او مسلکي مرکزونو زیاتولو او په هغو کې د کیفیت لوړولو ته ځانګړي کړي. دغه وزارت په پام کې لري چې سخ کال په ټول هیواد کې د تخنیکی او مسلکي مرکزونو شمیر تر 144 پورې لوړ کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د یک شنبه په ورځ د افغان تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ د فراغت په غونډه کې وویل چې د مرکزونو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ باید کیفیت ته هم جدي پاملرنه وشي. د په وینا د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د زده کړو کیفیت ټیټ دی چې له امله یې له دې مرکزونو څخه فارغېدونکي محصلین د کار موندلو په برخه کې ستونزې لري.
نن ورځ یوه لویه ستونزه چې موږ وینو هغه دا چې د فراغت او کار پیدا کولو ترمنځ ډېر واټن پروت دی. زموږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو موسسې هر کار فارغین ورکوي خو کار نه ورته پیدا کیږي. علت څه دی؟ هغه دا چې زموږ تعلیمي نصاب د اوس وخت غوښتنې نشي پوره کولی. زموږ په فارغینو کې هغه ظرفیت نشته چې اوس د کار مارکیټ ورته اړتیا لري. ان په افغانانو کې ماهر کارګر هم نه پیدا کیږي،
حتی کارګر ماهر در خود افغانای ما پیدا نمیشه.
له تعلیمي ادارو څخه فارغیدونکو کسانو ته د کار د زمینې برابرول که څه هم په افغانستان کې لوی ستونزه بلل کیږي، خو د دې انسټیټیوټ مشر محمد سردار روشن بیا په دې برخه کې زیات هیله مند دی. دی وایي هر کال چې دوی محصلین فارغوي د فراغت د جشن په مهال بیلابیلې کمپنۍ خپلې غرفې پرانیزي او د اړتیا وړ محصلین جذبوي.
درسي ساحې او رشتې د څلورو نه چې په هغه کې اطلاعاتي مخابراتي ټکنالوژي و ساختمان زراعت و باغداري او نقلیه وسایل تخنیک و د یوې نوې شعبې یعنې تجارتي مدیریت یا بزنس مینجمنت د شعبې په زیاتېدو 50 شعبو ته ورسېدي. څلور کې اویا تنه د مخکینی فارغان په خصوصي او عامه سکتور او انجوګانو کې په خو وظایف باندې مشغول دي او یو شمېر خپل شخصي کمپنۍ او بزنسونه لري.
افغان تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې تر اوسه یې له 2000 څخه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې فارغ کړي دي. د دغه انسټیټیوټ په زده کوونکو کې د هلکانو سربیره په سلو کې 40 انجونې دي. د تیرو کلونو په څیر سه کال هم ډیرو موسسو د دې انسټیټیوټ په انګړ کې خپلې غرفې پرانیستې وي او غوښتل یې چې د خپل اړتیا وړ کسان جذب کړي. د ټلیفون او ټلګراف نړیواله امریکایي کمپنۍ یا آی ټی ټی هم راغلی و او غوښتل یې چې د راتلونکو پروژو لپاره دا فارغین جذب کړي. د دې کمپنۍ د همغږۍ د چارو مشر محمد شعیب وویل،
موږ د راتلونکو پروګرام لپاره چې هغه کېدای شي په دوه نیم میاشتو کې شروع شي، د هغې لپاره په مختلفو بخشونو کې کېدای شي په حدود دېرشو نه څلوېښتو کسانو پورې موږ جذب کړو.
خو د دې انسټیټیوټ یو شمېر فارغینو د دوی د فراغت په جشن کې د دې کمپنیو او موسسو رول نمایشي او د خپل سوداګرۍ لپاره تبلیغ بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې. وروستۍ خبری مجله له ملیحې اهروي څخه اورئ. ملیحه جان
تشکر. قیصاله شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری گزارش های افغانستان را بیشتر دنبال میکنیم که وزارت داخله افغانستان از افزایش میزان حملات تروریستی در افغانستان خبر میدهد. گزارشی از کنفرانس خبری سخنگوی وزارت داخله را خواهید شنید. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان نستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. با پایان یافتن درگیری ها در ولایت خوست، مقامات از کشته شدن 8 تن به شمول 3 حمله کننده خبر می دهند. مسوده سند همکاری های استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان به مقامات آمریکایی سپرده شده است و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد لیبیا شد. مشروع خبرها. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند تمامی حمله کننده هایی که صبح امروز به مدیریت ترافیک این ولایت هجوم آورده بودند کشته شدند. یک مسئول امنیتی خوست که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 3 پلیس، 1 سرباز اردوی ملی، 1 فرد ملکی و 3 حمله کننده کشته شدند. به گفته او در این حملات 4 پلیس و 3 سرباز بین المللی نیز زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با گرفتن مسئولیت حمله ادعا کرده که در نتیجه درگیری های امروز بیش از 50 سرباز افغان خارجی کشته و زخمی شدند، اما مقامات امنیتی خوست این ادعا را رد می کنند. نیروهای بین المللی در مورد زخمی شدن سربازانشان تا هنوز ابراز نظر نکردند. با باور مقامات امنیتی در ولایت خوست اوضاع در حال حاضر تحت کنترل قرار دارد. مشران جرگه افغانستان از حکومت خواست تا اقدامات جدی را در مورد وضعیت امنیتی کشور اتخاذ کند. در این درخواست گفته شده که دولت باید علیه عاملین تظاهرات اخیر در ولایت تخار و حملات انتحاری و مسلحانه در کابل و خوست به صورت جدی اقدام کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خواند و از مسئولیت هر دو مجلس در این مورد سخن گفت. هیئت اداری هر دو مجلس مکلفند که با نشست وضعیت افغانستان را آنطوره که هوتک صاحب پیشنهاد کردن مورد بحث قرار دهند که وضعیت چگونه مطالعه و تحقیق شود تا نتایج آن را با قوای اجرایه شریک سازیم. سناتوران ولایت تخار خواهان بازداشت عاملین تظاهرات چند روز پیش به شمول دهی از افراد پلیس هستند که برای تظاهر کننده ها تیراندازی کردند. مقامات افغان میگویند مسوده سند همکاری های استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان را به مقامات آمریکایی سپردند. در این مورد در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که تحت ریاست حامد کرزی به روز دوشنبه برگزار شده بود بحث صورت گرفت. در خبرنامه پخش شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده که از جانب افغانستان ترتیب شده به مقامات آمریکایی سپرده شده است و قرار است که زمینه‌های آن نیز با جانب آمریکا تحویل داده شود. شورای امنیت ملی افغانستان به کمیسیونی که به منظور ترتیب این سند تشکیل شده وظیفه سپرده است تا این سند را پس از تایید شورای امنیت ملی به جانب آمریکا بسپارد. قرار است سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان برای یک سفر دو روزه فردا وارد کابل شود. سفارت پاکستان در یک خبرنامه گفته که آقای بشیر با همتای افغان خود در مورد مناسبات دو جانبه مذاکره کرده و در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده نیز شرکت خواهد کرد. در خبر آمده که سلمان بشیر به دعوت جاوید لودین معاون وزارت خارجه افغانستان به کابل می آید. جاوید لودین چند پیش یک جا با نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر کرده بود. وزارت داخله افغانستان میگوید که به هدف ارتقای سطح دانش مسلکی پلیس مدت تحصیلات ابتدایی به 8 ماه افزایش داده شده است. ازمرای بشری سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که هدف این است تا پلیس بتواند مسائل لازم را در این مدت آموزش ببیند.
تصمیم بر این شد اما مضامین معینه را که پلیس افغانستان به او ضرورت داره او در این دوره یا میاد تعلیمی بگنجانیم.
در گذشته پلیس دوره آموزشی 6 ماهه را سپری می‌کرد. شمار از مردم نیز انتقاد می‌کنند که پلیس ملی افغان ظرفیت و آموزش مسلکی لازم را ندارد. و مهراب الدین صافی به حیث والی جدید کاپیسا مقرر شده است. رئیس دفتر والی کاپیسا بر رادیو زدی گفت آقای صافی امروز به مسئولین دولتی این ولایت معرفی شد. مهراب الدین صافی در دیدار با مردم وعده هر گونه خدمت در راستای بازسازی و کاریابی را در آن ولایت داده است. او از مردم خواست تا در بازسازی این ولایت همکاری کنند. این هم تحولات در منطقه و جهان. کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز وارد لیبیا شد تا حمایت خود را از گروه های مخالف در آن کشور نشان دهد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که حملات هوایی ناتو بالای رژیم معمر قذافی در لیبیا ادامه دارد. قرار است خانم هشتن یک دفتر اتحادیه اروپا در اروپا را در شهر بنغازی که در کنترل مخالفین قرار دارد افتتاح کند. به این ترتیب روابط رسمی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا با مخالفین حکومت لیبیا برقرار خواهد شد. کاترین هشتن نخستین رئیس پلیسی خارجی است که 3 ماه پس از آغاز خشونت‌ها در لیبیا از این کشور دیدن می‌کند. او می‌گوید که خواهان حمایت کوتاه‌مدت از مخالفین در لیبیا نبوده، بلکه می‌خواهد تا پشتیبانی درازمدت از آنها داشته باشد. مقامات عراقی میگویند رشته حملات بمی امروز در شهر بغداد حداقل 13 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. در یکی از این حوادث حداقل 7 تن که بیشترشان پلیس بودند در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه تاجی در شمال بغداد کشته شدند. در عین حال موجی از انفجارهای بم کنار سرک در حاشیه جنوب شرقی بغداد 6 کشته بر جا گذاشته است. تا حالا مسئولیت این بم گذاری ها را کسی به عهده نگرفته است. ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواسته که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است که ایالات متحده خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن است تا به گفته او مردم این کشور بتوانند در راستای ایجاد یک یمن متحد با ثبات دموکرات و مرفق کار کنند. پیش از این صالح به روز شنبه گفته بود که آماده است روز یک شنبه یعنی امروز این توافقنامه را امضا کند، اما در این حال این توافق را به عنوان یک کودتا محکوم کرده و به ایالات متحده و اروپا هشدار داده بود که کنار رفتن وی زمینه را برای شبکه القاعده مساعد خواهد ساخت که کنترل یمن را به دست گیرد. بدنبال فوران آتشفشان در آیسلند میدان هوایی بین المللی این کشور بسته شده است. بر اساس گزارش ها این آتشفشان باعث ایجاد خاکستر و دود با ارتفاع 20 کیلومتر شده است. مقامات میگویند که میدان های هوایی جزایر آیسلند هم شاید مسدود شوند. سخنگوی میدان هوایی میگوید که خاکستر فضای جزایر آیسلند را فرا گرفت، اما به نظر نمی رسد که به سوی اروپا در حرکت شود. در ماه اپریل پارسال پرواز طیاره های اروپا برای چند هفته به خاطر خاکستر و غبار ناشی از فوران یک آتشفشان مختل شده بود. و خبر آخر این که رئیس فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید که هیچ شواهد وجود ندارد که نشان بدهد اداره فیفا فاسد است. سپ بلاتر که میخواهد در رای گیری اول ماه جون برای چهارمین بار به حیث رئیس فیفا انتخاب شود، این موضوع را دیروز در جریان سفرش به آفریقای جنوبی ابراز کرد. لطفاً این موضوع را متوقف سازید که فیفا فاسد است. فیفا فاسد نیست. قطعاً به هیچ صورت نه. بلاتر در عکس العمل به اتهامات صحبت میکرد که در آن گفته شده است اعضای کمیته اجرایی فیفا برای دادن رأی جهت میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 میلادی در ماه دسامبر پارسال خواهان پول و یا منفعت آی شدند. در رأی گیری توافق صورت گرفت که روسیه میزبان مسابقات سال 2018 و قطر میزبان جام جهانی 2022 میلادی باشند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. از جاوید نعیمی ساعت 6:38 است. در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. وزارت داخله از افزایش حملات تروریستی در افغانستان خبر می‌دهد. وزیر مالیه می‌گوید وابستگی اقتصادی افغانستان به خارج باید کاهش یابد. قرار است اجلاس معینان وزارت‌های خارجه آمریکا، پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شود. و وزارت معارف می‌گوید برای فارغان انستیتوت‌های تکنیکی و مسلکی کار وجود ندارد.
اینجا رادیو آزادی است و این هم گزارش ها. وزارت داخله افغانستان از افزایش حملات تروریستی در افغانستان خبر میدهد. سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت حملات تروریستی در هفته گذشته 5% افزایش یافته است. وی همچنان گفت که در 7 روز گذشته میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان 75% بلند رفته است. این در حالی است که قمندان عمومی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان هم گفته است حملات تخریبی در تابستان امسال در افغانستان بیشتر خواهد شد. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
حملات تروریستی در افغانستان بنابر عوامل مختلف افزایش یافته است. از مرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان این سخن را در صحبت با خبرنگاران در کامل گفت و به ادامه افزود:
نخست گرم شدن هوا و رسیدن تابستان، ثانیاً اعلان عملیات های متعدد توسط مخالفین مسلح، و سوم به منظور از این که یک کمپاین روانی و کمپاین تبلیغاتی وسیع وجود داشته باشه چون این حملات افزایش یافته. از نقطه نظر ما این سه عامل سبب افزایش حملات تخریبی در هفته گذشته بوده.
به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در جریان هفته ای که گذشت تلفات غیر نظامیان، پلیس و شورشیان به درجه های مختلف افزایش یافته است.
111 از شورشیان مسلح در هفته گذشته از بین رفتند. 14% تلفات شورشیان مسلح در هفته گذشته افزایش را نشان می دهد. 82 از هموطنان ملکی ما در هفته گذشته با تأسف و شهادت رسیدند که با تأسف عمیق 74% افزایش در تلفات افراد ملکی رونما گردیده است. تلفات پلیس ملی افغانستان: 29 از پلیس ملی کشور در راستای امن و نظم عامه و خدمت به ملت به شهادت رسیدند. ما شاهد 6% افزایش در تلفات پلیس ملی افغانستان هستیم.
در حالی که وزارت امور داخلی افغانستان از افزایش 5% در حملات تروریستی خبر می دهد، اما تأکید می کند که توانایی جنگی مخالفان تضعیف شده است. این در حالی است که جنرال دیوید پتریس در تازه ترین اظهاراتش گفته است تحرکات مخالفان و حملات تروریستی در تابستان امسال در افغانستان افزایش خواهد یافت. با گفته جنرال پتریس این حملات احتمالی ممکن خطر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را بیشتر بسازد. این مقام آمریکایی در حال به خاطر صدمه رسیدن به افراد ملکی به نحو ابراز نگرانی کرده که گفته می شود در این روزها در بسیاری از محافل انتقادهای شدید از نیروهای بین المللی و مخالفان به خاطر کشتن غیر نظامیان صورت می گیرد. به دنبال کشته و زخمی شدن ده ها تن در تظاهراتی که در اعتراض به کشته شدن 4 توسط نیروهای بین المللی در ولایت تخار صورت گرفت، سازمان ملل متحد از تمام طرفهای درگیر جنگ خواست تا برای تامین امنیت غیر نظامیان تدابیر لازم را روی دست بگیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در سطح معینان وزارت‌های خارجه در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این اجلاس مسائل متعدد از جمله روابط کشورها و مسئله مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل وابسته به آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در این اجلاس از جانب پاکستان سلمان رشید، از جانب ایالات متحده آمریکا نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان، و سوی افغانستان جاوید لودین معاون سیاسی وزارت خارجه شرکت خواهند کرد. توجه کنید به مصاحبه‌ای که برشنا نظری با سخنگوی وزارت خارجه انجام داده است.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، قرار است اجلاس سه جانبه معینای وزارت خارجه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده در کابل برگزار شود. در مورد از یک اندک معلومات بدین.
قرار است نشست سه جانبه جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و ایالات متحده آمریکا در کابل به میزبانی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و وزارت خارجه برگزار شود. و این نشست با سلسله نشست‌های قبلی است. موضوعاتی که در نشست مورد بحث قرار می‌گیرد موضوع تقویت همکاری منطقه‌ای، گسترش روابط و گسترش و توسعه همکاری اقتصادی است. همچنان مسائل مربوط به پروسه صلح در افغانستان و جلب همکاری بیشتر در جهت تحقق مرام پروسه صلح.
فقیری صاحب، پس از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، نخستین اجلاس سه جانبه است که برگزار میشه در افغانستان. البته افغانستان چه پیشنهادات خاصی در مسئله هماهنگی های مبارزه با تروریسم خواهد داشت در اجلاس؟
البته این نخستین نشست بعد از مرگ اسامه بن لادن نیست، بلکه دومین نشست است و قرار است نشست در جریان هفته جاری در کابل برگزار شود.
منظوری بود که پیشنهادهای مشخص در هماهنگی بیشتر با مبارزه با تروریسم هم از جانب افغانستان ارائه خواهد شد در این اجلاس؟
البته طرحی مشخص در زمین وجود داره و جزئیاتش بعد از تدبیر نشست با اهالی محترم مطبوعات و از طریق شما به همتان عزیز رسانیده میشه.
معین وزارت خارجه ایالات متحده و معین وزارت خارجه پاکستان به کابل رسیدند و یا قرار است که بیایند به کابل؟
قرار است از جانب جمهوری اسلامی پاکستان جناب آقای سلمان بشیر معاون وزیر خارجه پاکستان، از جانب ایالات متحده امریکا جناب آقای گروسمن فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا بر افغانستان و پاکستان، از جانب افغانستان جناب آقای جاوید نودی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مجلس اشتراک میکنه و وزارت خارجه افغانستان با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میزبان است مجلس.
اظهارات ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:46 دقیقه است. وزیر مالیه افغانستان میگوید در قسمت کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک های خارجی تلاش های بیشتری باید انجام شود و بدیل در نظر گرفته شود. دکتر عمر زاخلول در اجلاس امروز ولسی جرگه در این مورد سخن گفت. مقام های وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد و رئیس هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع افغانستان امروز به اجلاس عمومی میشان جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و مشکلات تاجران و سرمایه‌داران و راه حل این مشکلات توضیحات بدن. جزئیات را در گزارشی از ستار فروخ می‌شنوید.
مقام های بلندپایه سکتور اقتصادی افغانستان میگویند که اقتصاد این کشور وابسته به کمک های خارجی بوده و برای دور کردن این وابستگی تلاش های بیشتر به خرج داده شود. این مقام ها میگویند که رشد اقتصادی افغانستان طی سالهای اخیر چشمگیر بوده، اما تاکید میکنند که برای رشد پایدار اقتصادی راه های جستجو شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه گفت که اقتصاد افغانستان پایدار نبوده و در صورت که کمک‌های خارجی به افغانستان کاهش پیدا کند و یا قطع گردد، اقتصاد این کشور با چالش‌های روبرو خواهد گردید.
اقتصاد ما متکی و بسته به کمک‌های بیرونی است. کمک‌های بیرونی را اونم می‌دانیم که همی که تا به 10 سال هم دوام کرده، ای را نباید ما توقع نداشتیم 10 سال قبل، حالا هم توقع نداریم که خیلی زیاد دوام کنه، شاید 2 سال، شاید 3 سال، شاید که اگر از او هم به بهتر باشه، به این مقدار و به این میزان نه که فعلا به افغانستان صورت می‌گیرند. ما باید بدیل‌ها داشته باشیم. بدیل بهترش در افغانستان 3 ساحه است. ساحه اولش معادن ما، خوشبختانه علاقمندی زیادی در معادن ما صورت گرفته.
وزیر مالیه افغانستان گفت که استفاده از منابع طبیعی افغانستان و تقویت سکتور زراعت می تواند وابستگی اقتصاد این کشور را به کمک‌های بیرونی دور بسازد. پس از سقوط طالبان در افغانستان، پول هنگفتی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شده که گفته می شود در رشد اقتصادی این کشور نقش اساسی داشته است. مقام های وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد و اتاق های تجارت و صنایع افغانستان به اجلاس عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و مشکلات تاجران و سرمایه داران و راه های حل به مشکلات توضیحات ارائه کنند. در همین حال محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان از پالیسی های اقتصادی حکومت این کشور انتقاد کرد و نبود امنیت را یکی از مشکلات عمده فراراه رشد اقتصادی افغانستان توصیف نمود.
به خاطر رسیدن به رشد اقتصادی در افغانستان، بخصوص در عرصه سرمایه گذاری، شما علاقمند از این باید باشید که چطور بتونید عاید ملت بلند ببرید، نه عاید دولت. عاید ملت چقدر بلند میره که شما فرصت کار را مردم فراهم بکنید. فرصت کار چقدر فراهم میشه که شما به مردم امکانات سرمایه گذاری در بخش معادن و زراعت فراهم بکنید. اما به خاطر از اینکه ما این فرصت فراهم کرده باشیم، ما باید امتیازهای تشویقی برای سرمایه گذار بدیم که مشکل زمین حل شود، مشکل برق حل شود. باید مسئله مالیات ما اینقدر بلند تری نشه که اکثر فرار بکنه، یا فرار کنه، یا یک کارمند وزارت مالیه جور به رشوت بده.
از سوی دیگر دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت در مقایسه با گذشته میزان تولیدات و صادرات افغانستان افزایش یافته و به گفته وی تلاش ها برای از میان برداشتن مشکلات تاجران افغان در پاکستان نیز ادامه دارد. این در حال است که به اساس یک بررسی اخیر 36% افراد در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر گفته می شود که ناامنی ها و فساد اداری سبب کاهش سرمایه گذاری و کار تجارت در این کشور شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:50 است. در حالی که اخیراً آیتی از افغانستان به ایران سفر کرد و روی تهیه لیست زندانیان افغان در ایران توافق انجام شد، اما اعدام زندانیان افغان در ایران هنوز ادامه دارد. صدای یک زندانی افغان در ایران را میشنوید.
اینا میکشه مثل غصاب غصابی میکنه. الان ما درست گناهی کردیم، خب یعنی گناه ما این خونه یکی مثل غصاب غصابی میره. زندان کرمان 10 نفر چند روز جلوتر میفته قبل ادام کردن. از این زندان ما 2 نفر ادام کردن. دیگه از زندان یزد اینجوری ادامه خیلی مثل همه شما مثل نیابید. سفارت هم که تماس گرفتم با آقای مومن میگه که اینا به مردم خودشون رحم نداره. خب درسته، این تفاهم نامه ای که مذاکره کرد الان هم داریم، 3-4 تا دیگه هم زندان خود ما داریم. مدل حکومتش معلوم یک کی به حساب داره، خدا میدونه اینا جلوگیری میشن. سفارت هم نمیفهمه بود، اصلا پیگیری نمیکنه.
صدای یک زندانی افغان در ایران را شنیدید که به اساس گزارش ها زندانیان افغان در ایران اعدام آنان هنوز ادامه دارد. و اما مسئله وضعیت شمال افغانستان و ادامه عملیات نیروهای بین المللی در ولایت شمال. به صدای یک باشنده ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب گشتید.
مولا خدایداد از ولسوالی غرماچ هستیم، از قریه جرسی هستیم. در مجای ما که هستم مکمل در تصرف طالبان هستم، اونجا حکومت نیست. یعنی ولسوالی غرماچ تقریبا 2 کیلومتر او طرف هم 4 اطرافشان او طرف حاکمیت نداره، جنگ هست. 2 ماه پیش خانه مامای ما که امیر ولد کشمیر هست، 2 تا بچه‌هایشان بود که یکی دخترشان بود یکی پسرشان بود، او شهید شده. یک 6 ساله بود یکی 7 ساله بود. 2 تا زنشان زخمی شده. هم مردم از امید دست گشنگی بود، دست به سلاح زده است، میره و گایو را میگیره، به اسم طالب خود را استاد میکنه که از یک رای عیشه و عیبته ای پیدا نمیشه. هیچ کاروبار نیست که دولت برای ما کار بیته و اونجا مردم مصروف کار شه و باز موجه امنیت میشه خود به خود. ما از دولت میخواهیم که امیت و عملیات خود سرانه را نکنه. چرا منطقه ما که هست فعلا نمونجه ما بازار مالی داریم، کلینیک داریم، مکتب داریم، ما دمونجه درس میخوانیم، ما دمونجه هستیم. یعنی تو نیست که ما هر کس اینا ببینه و به اسم طالب اونا رو میگیره و میبره و اذیت میکنه، پس از مونجه یلا میکنه. تو مردم ما که هست دشمن دکتر نیست، دشمن انجینر نیست، مردم خیلی فقیر هست، مردم هیچ کار نداره دمونجه.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
شش و 53 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت مخابرات افغانستان امروز نشستی را با رؤسای مخابرات ولایات برگزار کرد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته است این نشست برای 3 روز ادامه می‌یابد و شرکت کنندگان در مورد مشکلات و پیشرفت‌های مخابراتی در ولایات مختلف صحبت می‌کنند و برای بهبود خدمات مخابراتی پیشنهادهای خود را ارائه می‌کنند. جزئیات را در گزارشی از فوزیه احسان می‌شنوید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید در این نشست با استفاده از نظریات و پیشنهادات رؤسای مخابرات ولایات راه‌های بهبود و گسترش عرضه خدمات مخابراتی را جستجو خواهند کرد. در این نشست 3 روزه که از روز یک شنبه در کابل برگزار شده است، رؤسای مخابرات ولایات مختلف افغانستان شرکت دارند. امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات در هنگام افتتاح این نشست اهداف آن را چنین بیان کرد.
نخست هدف از این نشست این است که هماهنگی میان ریاست‌های وزارت و ریاست‌های ولایات ایجاد کنیم تا در فعالیت‌های این وزارت هماهنگی به میان بیاید. هدف دوم این است که شما برادران محترم که از ولایات تشریف آورده اید، مشکلات مردم و مخابرات در آن ولایات را مشخص کنید تا برای رفع آن اقداماتی صورت گیرد. هدف سوم این است که پلانهای آینده را با شما شریک بسازیم و در مورد بودجه انکشافی و عادی خود صحبت کنیم.
سرپرست وزارت مخابرات همچنان در رابطه با پلانهای آینده این وزارت معلومات داد و گفت که گسترش خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان، گسترش خدمات اینترنت و پایین آوردن نرخ مکالمات و خدمات اینترنت، گسترش خدمات پستی و توسعه پروژه فایبر نوری شامل برنامه‌های آینده این وزارت است. آقای سنگین همچنان میگوید این وزارت به خاطر بلند بردن کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنت تلاش میکند. شرکت کنندگان این نشست که عمدتاً رؤسای مخابرات ولایاتند میگویند در کنار پیشرفت‌هایی که در عرصه مخابراتی در ولایات صورت گرفته، تا هنوز هم چالش‌های امنیتی در برابر فعالیت‌های آنان مانع ایجاد میکند. شاه محمد اسحاق رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت قندهار در این زمینه گفت:
مشکلاتی که بر می‌خوریم به خاطر امنیت است که در بعضی جای امنیتش جور نیست، سوسی نیست، نمی‌باشد و ما خدمات کردن نمی‌تانیم و رساندن نمی‌تانیم. و در اون جایی که امنیت خوب است و ما در اونجا چیز خدمات خود رساندیم و همونجا تکمیل است کنش. تقریبا عبدالوسوالی داره، عبدالوسوالی دوازده ولسوالیش برمند است و دیگرش تقریبا یک پنج ولسوالی غیر فعال می باشه از خاطر مشکلات امنیتی بره.
در حال حاضر به شمول یک شرکت مخابراتی دولتی، پنج شرکت بزرگ مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که عمدتاً خدمات تلفن‌های موبایل را فراهم می‌کنند. با اینکه مردم از توسعه خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی در کشور استقبال می‌کنند، اما از بلند بودن نرخ مکالمات و اینترنت شکایت دارند و می‌گویند باید در این زمینه از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اقدامات صورت گیرد و در این حال شرکت‌های مخابراتی نیز کیفیت خدماتشان را بلند ببرند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان نبود کار برای فارغان انستیتوت‌های تکنیکی و مسلکی را بزرگترین مشکل می‌داند. وزیر معارف افغانستان امروز در محفل فراغت محصلان انستیتوت تعلیمی و تکنیکی در کابل گفت اداره‌های خصوصی و دولتی باید برای این محصلان زمینه کار را فراهم سازند. در این حال شماری از فارغان می‌گویند اشخاص واسطه‌دار در کمپانی‌هایی که خواهان جذب آنان است به کار گماشته می‌شوند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
بانک شمار از فارغان انستیتوت‌های مسلکی و تکنیکی از بیکاری شکایت می‌کنند، اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید قرار است تا ختم سال روان تعداد مراکز تکنیکی و مسلکی به بیشتر از 140 مرکز افزایش یابد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان می‌گوید با ازدیاد مؤسسات مسلکی و تکنیکی در افغانستان با کیفیت درسی این مؤسسات نیز توجه می‌شود. فاروق وردک میگوید در حال حاضر برای فارغان مؤسسات تکنیکی و مسلکی به خاطر پایین بودن کیفیت درسی آنها زمینه کار مساعد نیست.
چالش بزرگی را که ما میبینیم امروز یک فاصله زیاد بین فراغت و کاریابی موجود است. نتیجه چی است؟ نصاب تعلیمی ما پاسخگو به مقتضیات وقت ما نبود. کسب و هنری که ضرورت بازار کار ما در فارغین ما موجود نبود.
وزیر معارف افغانستان در حال بیکاری را برای فارغان انستیتوت تکنیکی و مسلکی مشکل بزرگ می‌خواند که رئیس این انستیتوت از جذب فارغان بیشتر توسط کمپانی‌های مختلف خبر می‌دهد. محمد سردار روشن رئیس انستیتوت تکنیکی و مسلکی:
%70 فارغان سابق ما در نهادهای خصوصی و عامه سرگرم اجرای وظایف خوبی اند و شماری از آنها هم در شرکت‌های خصوصی که دارند مصروف تجارت هستند.
در این حال شماره از فارغان این انستیتوت از کمپانی های خصوصی خواهان کارند، اما تعداد دیگری از این فارغان حضور همچو کمپانی ها را برای جذب فارغان به کار نمایشی دانسته می گویند که افراد دارای واسطه به کار جذب می شوند. نه همه کس.
من نعمت و توکل است. فعلا نمی شرکت های خصوصی آمدن اینا را درشته کار می گیرند. ما تقاضا داریم از اینا که ما را به کار جذب کنند. ما همه تقاضا داریم که ما را در ولایت امن روان کنند.
زمانم میرویس حمید کلچه منکیت اخپل سیلگان ورکو سوگنه جذبی.
محصلان تازه فارغ در حالی از این کمپانی ها خواهان کارند که برخی از فارغان سالهای گذشته تا حال از بیکاری رنج میبرند. برخی از این محصلان میگویند که شمار از این مؤسسات فارغان را که به کار جذب میکنند به مناطق دوردست برای انجام کار میفرستند. در این حال شکایت هایی وجود دارد که اکثر فارغان مؤسسات تکنیکی و مسلکی برای تحصیلات عالی به پوهنتون های افغانستان جذب نمیگردند، چون آنها در انستیتوت های مسلکی در یک رشته مشخص تمرکز کردند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی و پایان نشرات امروز نزدیک می شویم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه احراری و دایرکتر تخنیکی امان امیرزایی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.